ما پروازای منظم بین افغانستان و هندوستان نداریم.
سلام، ستړي مشه تاسو موږ کلاساته رادیو ناوړی د خبری خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران ولسمشر افغانستان ته د سفر لپاره تیاری نیولې دی. د ایران د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د یو بیان له مخې مسعود پزشکیان پرون د بهرنیو چارو وزارت د کارکوونکو غونډې ته وویل چې ایران له اسرائیلو سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته باید نړیوالو ته وښایي چې سوله او له ټولو هیوادونو سره رغنده اړیکې غواړي. پزشکیان له ایرانه د افغان کډوالو جبري ایستلو ته هم اشاره وکړه. وویل د کورنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې ده چې دا کار په ډېر دقت سره ترسره کړي څو په افغانستان کې د ایران په اړه منفي ذهنیت رامنځته نشي. ایران د طالبان حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی، خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې ورسره ښې اړیکې پاللې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال مشر مرستیال وایي افغانستان باید د انرژۍ د نوي پیر د پیل لپاره له غوښتنو سره یو ځای شي او د فوسیلي انرژۍ له کارولو ډډه وکړي. اندراکا راټوات نن پر ایکس شبکې په ویډیو پیغام کې خبرداری ورکړی چې که په دې برخه کې اقدام ونه شي د افغانستان او سیمې د ثبات او په ټوله نړۍ کې د بشري هڅو لپاره به ناوړه واقع ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش له نړیوالو غوښتي دي چې د انرژۍ د لګښت نوی پیر پیل کړي. د یوناما مرستیال د څرګندونو ته اشاره هم وکړه. ویل چې په افغانستان کې د چاپیریال بدلون کوم روان ګواښ نه دی، بلکې هغه ناورین دی چې اوس مهال روان دی. اسرائیل د غزې په دریو ساحو کې په جګړو کې وقفه اعلان کړې ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار وویل چې دا تکتیکي وقفه به د غزې په ښار دیر البلا او مواسی سیمو کې هر ورځ د لس ساعتونو لپاره اخیستل کیږي. د دې اعلان هدف دا دی چې په غزه کې د راغلي بشري ناورین له مصیبت ځپلو سره مرستو ته موقع ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مشر د دې اعلان هرکلی کړی دی. ټام فیچر پر خپلې ایکس پاڼې لیکلی دی چې په غزه کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې تر اوس هڅې وکړي څو وګړو خلکو ته مرستې ورسوي. د روسیې د جنوبي سیمې والګاګراد چارواکي وایي چې د اوکراین د ویشتل شوو ډرونونو د ټوټو د راپریوتو له کبله د اورګاډو د برېښنا یو سیستم ویجاړ شوی او د ریلونو تګ راتګ له خنډ سره مخ شوی دی. د والګاګراد والي اندري بوخاروف پر خپل ټلګرام شبکې په یو بیان کې وویل چې دې ډرونونو انساني تلفات نه دي اړولي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پاڼه بیا ویلي دي چې د هوایي مدافع ځواک تیره شپه د والګاګراد په ګډون په 12 سیمو همدارس په کریمیا ټاپو وزمه او تور سمندرګي کې د اوکراین نه نوي ډرونونه لمنځه وړي دي. اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. او په پام کې دا چې د آسیایي جام لوبې د سپتمبر په 9 د افغانستان او هانګ کانګ په لوبه پیل شي. د متحده عربي اماراتو په کوربه توپ د شلو ورځو لوبو په دې لړۍ کې به افغان لوبډله په بی گروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره، او په ای گروپ کې به هند، لومان، پاکستان او متحده عربی امارات سره لوبې کوي. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 14 له بنگلاديش او دریمه لوبه به د سپتمبر په 13 له سریلانکا سره وي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې را سره د مطالبه اوریدلی شئ. پلان دی برسره باورې چې د ایران ولسمشر ویلي چې چیرته شرایط مناسب شي د اړیکو د پراختیا لپاره به افغانستان ته سفر وکړي. دا چې پزشکیان پر اړه نور څه ویلي دي او د افغان کډوالو په اړه روسي چوسیات څه دي، دا برسره وروسته په راپور کې واورئ. په کابل کې مشتې کورنۍ وایي چې د طالبان له خوا د ښځو نیول دوی اندېښمن کړي.
هر یو کورنۍ داریږي، هر ورور، هر پلار، هر مور داریږي چرا درګه د ماده لور په حوزې ته ونویستل سي.
وړاندې د دې کورنۍ اندېښنې هم در سره شریکوو، خو ستاسو به هم ورشو چې هلته کاروندګر له حکومت غوښتنې لري.
کله چې فصل ورسیږي اندرونو بیا بازارمندنه کم شي، له حکومت څخه مدا خله دا چې سړی خونی ورته پیدا کړي.
د دې سربېره نړیوالو مطالبه ته هم تم کې ملتیا غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشهي زفرید سیال مو په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی د ایران ولسمشر وایي که مناسب شرایط برابر شي چمتو دی افغانستان ته سفر وکړي څو په خبره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستړي کو یو نوی فصل پرانیزي. مسعود پزشکیان د ایران د بهرنیو چارو وزارت له کارکوونکو سره په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو د وضعیت تنظیم ته ډېر پام باید وشي. تبته سال کې دا چې په ایران کې میشته ولدې هیواد راستانه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي د ایراني پولیسو او یو شمېر عام وګړو له نامناسب او سپک چلند سره مخامخ شوي دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ایران ولسمشر اعلان کړی چې که شرایط برابر شي نو چمتو دی افغانستان ته سفر وکړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. مسعود پزشکیان د ایران د بهرنیو چارو وزارت له کارمندانو سره په یو غونډه کې له افغانستان سره د اړیکو او همکارۍ د پراختیا ملاتړ کړی. پرون د جولای په 26مه د ایران د ولسمشر د دفتر له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړي د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د اصلاح او ښه کولو له لارې به لوی او اغېزمن کارونه ترسره شي. نوموړي ټینګار کړی چې سوداګر، فرهنګي او اکاډمیک شخصیتونه باید په دې برخه کې زیاتې هڅې وکړي. مسعود پزشکان د ایران او افغانستان ترمنځ فرهنګي، ژبني او مذهبي ورتهوالي ته هم اشاره کړې او ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د وضعیت په تنظیم کې باید پوره پاملرنه وشي تر څو نیمګړتیاوې د افغانانو ترمنځ منفي ذهنیت رامنځته نه کړي. که څه هم ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو له دوی سره نږدې ډیپلوماټیکي اړیکې لري. د ایران ولسمشر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ډله ییزې جبري ایستنې لړۍ په چټکۍ روانه ده. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال او هغه کسان چې په وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي وایي د پولیسو او ولسي ایراني وګړو له نامناسب او سپک چلند سره مخ شوي. یو افغان کډوال چې تازه افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانان ډېر په بد حال کې وو چې ډېر په سپک نظر ته هم د ایران دولت کتل هم د ایران ولس کتل. نو په ځینو دوکانونو کې نانوایانو کې حتن چې افغانانو ته شن ورکول کېدل او بد الفاظ ورته کارول.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال هم ورته شکایت لري دا هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي وویل دی وای دلته د افغان کډوالو په وړاندې ستونزې بیخي اوج ته رسیدلې. موږ حتی دوکانونو ته نشو وتلی. څو ملګري مې ابله ورځ واستول خو هلته ورسره ډېر بد چلند شوی و او بدې ردې ورته ویلې وې. ورته یې ویلي وو چې افغانان جاسوسان دي. په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډېر بد دی. هر څوک چې بیرون وځي ایرانیانې ګواښي او سپکې سپورې ورته وایي. په ورته وخت کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان په ایران کې له افغان کډوالو سره روان چلند اندېښنې وړ بولي. د اروپا په کمیسیون کې د کډوالو د چارو کارپو یونس محمدي ازادي راډیو ته وویل دا وایي دا ځل له ایرانه د افغان کډوالو ایستل ډېر سپکوونکي او بېرحمانه دي. آن په سړکونو د عامو ایرانیانو بد چلند، په اردوګاه کې د پولیسو بده وضع او د دوی سپکې سپورې ګورو او په اړه یې اورو. دا ځل آن ایرانیان هڅول کېږي چې له افغانانو سره سپک چلند وکړي. زما په نظر دا ډېر
خطرناک است.
دا په داسې حال کې د چیو شمیر نړیوالو بنسټونو راپور ورکړی چې له ایران راستانه شوي افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو له ناوړه چلند سره هم مخ شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما او د دې استازولۍ د بشري حقونو ادارې په یو راپور کې ویلي چې افغان راستنېدونکي د شکنجې، خپلسري توقیف او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیچسیار ویلي د روان 2015 کال له پایله د روانې جولای تر 23مې له ایرانه له 1,000,000 او 6,40,000 څخه ډېر افغان کډوال راستانه شوي چې په افغانستان کې بشري بحران لا پسې زیات کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
یو شمېر کابل میشت نجونې او مېرمنې دا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت لخوا په دې وروستیو کې د نجونو او ښځو نیولو د دوی ژوند او له کوره بهر تګ راتګ نور هم محدود کړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا یاده هم کړې چې له تېرو دوو اونیو راهیسې د فضا ډېره ویرجنه کړې ده او په خبره یې آن د کورنیو لخوا اوس له کوره بهر ته د وتلو په برخه کې ممانعت کېږي او وضعیت ورځ تر بلې په کورنیو کې زندانونو باندې د پتلیکې. نور تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
هر یو کورنۍ ډارېږي، هر ورور، هر پلار، هر مور ډارېږي چې دا درګه د مادي لور په خاوزې ته ونه وستل سي.
د کابل ښار د تایمنه یو سیمې و اوسیدونکو دا چې یو ډاکټره ده خو نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وړاندې وویل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبانو لخوا په دې وروستیو اونیو کې د ښځو او نجونو نیونو، د ښځو او نجونو ژوند نور هم تیاره او له کوره بهر یې پرې تګ راتګ لا محدود کړی دی.
کار ده که بازار ده که کلینیکونه دي که شفخانې دي، حتی زیاتره نجونې د کورنۍ لخوا وظیفو ته نه پرېښودل کېږي. شخصا زه خپله کار کومه مېره وایي چې لوی کاشکې تاسو دغه بازار مې اوس ویره دغه ده چې زما لور بیرون ته وځي، زما لور ورکه نه شي، زما لور حوزې ته ونه ځي. د ډېر بازار کمرنګ سوی ډېر نجونې یعنې تر هغه حده پورې چې بیرون وتل پرته او پورته ګرځېدل اوس ډېر کمرنګ، ویره د کورنۍګانو زښت زیات ده. زه خپله هم دارېږم کله چې بیرون وځم، خو بیا خواسته نه شي چې په دې وضعیت کې چې اواسې نجونې په عمر ایجاب باندې چې دي هغوی نیول کېږي، نو زه خو به هم یوه ورځ د پېښه ماته هم مخکې کېږي. په ورځ ورځ زه مجبور یم ډاکټر صاحب ته خپل زنګ ورکړم، خپل هغه کوم استاد ته چې ډاکټر صاحب زه نن راتللی نه شم په دغه دلیل باندې مجبور یم چې باید یا خطر کوزن ومنم یا په کور کې کښېنم. فامیل دا ممانعت ورته همیشه وخت کوي.
دا زیاتوي دا وضعیت له پخوا راهیسې روان و، خو په خبره یې په تېرو دوو اونیو کې زیات سوی دی. د کابل د یولسمې حوزې اړوند د خیرخانې سیمې یوه میرمن هم چې له کوره بهر کار کوي ورته اندېښنه ښیي. دی هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم او د دندې ځای په راپور کې یاد سي. ازادي راډیو ته یې وویل
زه د دې روان وضعیت عیني شاهد یم. د څو ورځې مخکې په یوې څلورلاره کې یوې مېرمنې سره له دې چې حجاب درلود هغه یې ونیوله، نو دې وضعیت پر موږ ډېر بد تاثیر کړی، زموږ پر کورنۍ هم اغېز کړی، ځکه د دې وضعیت په اړه عمله رسنیو کې هر څه خپرېږي، خپله یې په خپلو سترګو ټولنه کې ګورو، نو د کورنیو پر ذهنیت یې فشار راوړی. حتی اوس مو کورنۍ د لباس پر څرنګوالي ډېر ټینګار کوي چې بیرون پر تاسو څه ونه شي.
دا مېرمنې دا کوي دې لپاره چې طالبانو دوه ورځې مخکې په ټکسي موټر کې له محرم پرته نه پرېښوده چې له خپل کار ځای نه کور ته ولاړه سي. څلور ساعته یې پر سړک انتظار کړی څو یوې کورنۍ سره شخصي موټر کې ولاړه سي. د کابل ښار د درېمې حوزې اړوند په لسرخ سیمې یوه اوسېدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې پیژنګلي وسي وایي وروستي وضعیت دوی او کورنۍ دومره ویرولي چې آن په ورځو ورځو د مهمو کارونو لپاره هم بهر وتلو ته زړه نه ښه کوي او په خبره یې کور ورته زندان دی.
دا یو بد حالت ده، وطن ښځې ډېرې زیاتره له کورونه نه وځي او موږ خپله د اندېښنو لرو سي په بیرونو وځو شاید کومه ستونزه نه وي. نو تازه بېخي تنګه سوی ده په ښځو باندې. کورنۍ کښې وایي چې ډېر مه وځي، دغسې خبرې دي اوس وایي چې ښځې وړي نجونې وړي، نو اکثره وخت خپله هم ویره لرو سي داسې یو څه سره مخ نه شي. او زما غوښتنه دا داسې نه باید به ښځو سره داسې برخود وسي، ځکه سي په ښځو باندې باید مره په ځانو سره تنګه سي او دوی راته خپله له خپل سوري هم وډارېږي.
دا نجونې او مېرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ښځو غږونه واوري او د روان وضعیت د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه راوړي. د بشري حقونو ځینې فعالان دا وضعیت زړه بوږنوونکی او له ټولنې د ښځو د بشپړ څنډې کولو هڅه بولي. دوی ټینګار کوي چې د دې وضعیت پایلې به نه جبرانېدونکې وي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل
نوې زندانی سازی اجتماعي برای زنا پنداشته بشه که
دا د ښځو لپاره د ټولنیز زندان جوړونه بلل کېږي چې د ویرې او ګواښ په وسیله ترې د کار او زده کړو حق اخیستل کېږي. طالبان په دې ډول کړنو عملا ښځه ځپونکو او وروسته پاتې ټولنه جوړوي. د بشري حقونو له لیدلوري دا بهیر باید له وړاندې د جوړ شوي پلان له مخې د ښځو د حقونو د سیستماتیکو سرغړونو په توګه وپېژندل شي.
د اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې له تېرو دوو اونیو راهیسې ځینو ښځو او کورنیو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې دعوې کړي چې دوی د حجاب او محرمو نه مراعاتولو په تور د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو نیولي او بندیانې کړي دي. پر خواله رسنیو هم داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې د نیولو پر مهال پکې ښځې او نجونې د ژړا او زاریو په حال کې ښکاري، خو دا چې دا ویډیوګانې څه وخت او چیرې اخیستل شوي دا پکې نه دي ویل شوي او ازادي راډیو یې هم په خپلواکه توګه نه سي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد کړي وه او ادعا یې کړې وه چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت د جولای په 21مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د اندېښنې په څرګندولو دا کار د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما هم په همدې ورځ خبرداری ورکړی و چې دا ډول پېښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوری کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته دونه مطالب هم لرو، خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. په ایران کې د خلق دموکرات ګوند دوه غړي اعدام شوي دي. دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دي ورزو احمد تکل نه اورو.
د مجاهدین خلق د ممنوع ډلې پلویان مهدی حسنی او بهروز احسانی اسلاملو چې په عامه تاسیساتو په برید او بغاوت تورن وو، د زمري د 15 نیټې په سهار وختي اعدام شول. د ایران د قضا اړوند خبری اژانس میزان نن راپور ورکړ چې حسنی او اسلاملو د مجاهدین خلق له فعالانو څخه او په دې تورن وو چې په کور کې د جوړو شویو چاودیدونکو وسیلو په ذریعه پر عامه تاسیساتو حمله کړې دي. محکمه دواړه کسان نږدې یو کال مخکې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې په اعدام محکوم کړي وو. د میزان د خبر له مخې سترې محکمې د بیا ځلي محاکمې لپاره د تورن غوښتنه رد کړه او د هغوی د اعدام حکم یې تایید کړ. راپور کې راغلی دی چې حسنی او اسلاملو له مجاهدین خلق ډلې سره په همغږۍ کې د راکټونو د توغولو وسیلې او هاونونه جوړ کړي وو او په بیرحمۍ سره یې پر ملکي وګړو، کورونو، عامه تاسیساتو، دولتي او تعلیمي ادارو او مرستندویو ټولنو د راکټونو ډزې کړې وې څو عامه نظم ګډوډ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې مهدی حسنی او بهروز احسانی اسلاملو په 2020 کال کې نیول شوي وو او د محاکمې پر مهال یې چې د سازمان غیر عادلانه بللې خپل جرم نه و منلی. د بشري حقونو ډلو ویلي دی چې تورن شکنجه شوي او اعترافونه په زور ترې اخیستل شوي دي. د سازمان په 13 جنوري میاشت کې د خپلو سرچینو په حواله ویلي و چې د استخباراتو ایجنټانو له تورنو څخه په داسې حال کې پوښتنې ګرویګنې کولې چې د دوی مدافع وکیلان هلته حاضر نه وو. سرچینو د ازادۍ راډیو د ایران څنګ راډیو فردا ته ویلي دي چې د تورنو د کورنۍ غړو او مدافع وکیلانو ته له تورنو سره د ورستۍ لیدنې امکان نه و برابر شوی او د هغو له اعدام څخه هم نه و خبر. د سرچینې په وینا د دواړو کورنیو او وکیلانو د دوی د اعدام خبر له رسنیو اورېدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنرۍ د راپور له مخې په 2023 کال کې په ایران کې لږ تر لږه 901 تورن کسان اعدام شوي چې د 2015 کال راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده. مجاهدین خلق د ایران یو کین پالې اسلام پاله ډله ده چې په 1990 کلونو کې د پرزیدلې شاهي نظام او امریکا پر ضد وسلواله مبارزه کوله، خو وروسته د 1990 کال د اسلامي انقلاب له پلوی ډلو سره په نښتو کې ښکېل شوه. دا ډله چې مشران یې په پاریس کې په تبعید کې ژوند کوي، تر 2012 کال پورې د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلو په فهرست کې وه.
له خبرونو ور اخوا
تاسیس مخه کلاس ته راډیو نو ورته کرکټ د اسیا کپ شلوریزو سیالي او محل ویش اعلان شو. د سیالي د هند پر ځای په متحده عرب امارات کې ترسره کیږي. د کرکټ اسیا شورا ویلي د لوبي د سپتمبر په 9 پیلي یو د همدې میشتې تر 28 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان په کم ګروپ کې دا ول چې سره سیالي لري ورسو اکرام الله اکرام نه ورو.
د کرکټ د اسیا کپ د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل لومړنی لوبه د سپتمبر په 9 د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14 د بنگلاديش او د سپتمبر په 13 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبي ګټي نو د څلور غوره لوبډلو پړاو ته به لار پیدا کړي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال وایي هیله لري چې سکل د اسیا جام په سیالیو کې افغانستان تر پایلو به ورسیږي. د پلازمېنې کابل او سیدونکو میر احمد ازادي راډیو ته وویل
په اسیا جام کې د خپل ملي لوبډلې د زلیدو په هیله یو ډېر انتظار مورته کړه چې له چمپیونز ټرافي وروسته خپل ملي لوبډله یو وار بیا په نړیوالو میدانونو وګورو. موږ هیله لرو چې افغان لوبغاړي بوشي کولای په دې سیالیو کې خلوب وکړي، خېل سره وړنې ولري. د افغانستان لپاره بل اخره دوی سیمی فائنل ته ورسیږي او دغه جام وګټي.
د ختیځ جلال آباد یو اوسیدونکی سلیمان وایي اوس مهال د آسیا په کچه د افغانستان لوبډله په نومبو تو لوبډلو کې راځي او تمه ده چې ښې سیالۍ به وشي.
سجم سره ته مو ډېر زیات په تمه یو ځکه سجم سره چې دي ډېر زیات مهم غټ سیالۍ دي. بل خبر دا چې دا سکل په اماراتو کې ترسره کیږي. اماراتو کې باندې لوبغاړي تیار بلد دي. زمون کرکټ بورډ نه اعلان دا چې خلوب ډله ورته اعلان کې سکل مختص جام وګټ.
د کرکټ آسیایي شورا ویلي دا شل اوریزه سیالۍ د سپتمبر په 9 پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23 دوام کوي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندوستان، پاکستان، کوربا، متحده عربی امارات او عمان لوبډلې برخه لري. که څوم ټاکل شوی و چې دا سیالۍ به په هندوستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او دغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالیو ځای بدل کړ. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي او شنونکي وایي په داسې حال کې چې دغه سیالیو پایل ته لانږدي یوه نیمه میاشت پاتې، د افغان کرکټ بورډ باید سر له اوسه په لوبډله کار وکړي ترڅو په دغه سیالیو کې مخکې تګ وکړي. له ډلې سمیع الله سیرت ازادي راډیو ته وویل
اوس په کار ده چې افغان کرکټ بورډ په متحده عربي اماراتو کې وړاندې لدی چې هلته سیالۍ د آسیا جام وکړي. لاغه مخکې یو سیریز مهم دی ترڅو افغانستان نه وکولی شي په آسیا جام کې په خپل ګروپ کې لکه امیر چې په نورو کلونو کې په خپل ګروپ کې د مخکې تګ لپاره ښه سیالۍ ترسره کړي دي. څه چمتووالی به دا وي چې هلته یو سیریز او تمرینتي کیمپ وکړي. دغه څخه وروسته په آسیا جام کې ګډون به د افغانستان د لوبډلې لپاره د لاسته راوړنو جام وي.
نوموړي دغه راز غوښتنه وکړه چې د سیالیو لپاره د یو ښه نوملړ انتخاب هم کولی شي مثبتې پایلې ولري. دا د آسیا جام سیالیو ولسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. که څوم افغانستان تر اوسه د دې سیالیو پایلوبې ته لاره نه ده کړې، خو سکالي مینوال او څارونکي تر پایلوبې د تک هیله لري. افغانستان د آسیا کپ په تیر پړاو کې بنگلاديش او سریلنکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماته خوړلې وه. آسیا جام سیالۍ د کرکټ د آسیایي شورا له لوري تنظیمیږي. دا سیالۍ اول ځل په 1940 کال کې د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې وشوي. له هغې وروسته هر څلور یا دوه کاله وروسته دا سیالۍ کیږي، خو ځینې وختونه د سیاسي یا نورو ستونزو له امله ځنډېدلې هم دي. د آسیا کپ سیالۍ تر ډېره هند، سریلنکا او پاکستان ګټلي. هند 8 ځله دا جام په خپل نوم کړی، سریلنکا لوبډله بیا شپږ او پاکستان دوه ځل توانېدلی چې د آسیا کپ په خپل نوم کړي. بنگلاديش لوبډله که څه هم دوه ځل د دې سیالیو پایلوبې ته لاره کړې، خو د جام په ګټلو نه ده توانېدلې.
د طالبانو په زندان کې د وی برټنوي جوړي اولادونو خبر درور کړی چې د مور او پلار روغتي حالت یې نور هم خراب شوی او ښایي همغلته مړه شي. په دې اړه نور تفصیل فیروز عزیزی نه اورو.
د باربي او پیټر رینولډز د روغتیا په اړه د اندېښنو او روغتیایي او حقوقي خدمتونو ته د نه لاسرسي په دوام د دې جوړي اولادونو یو ځل بیا د طالبانو په زندان کې د دوی د خراب وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ د جولای په 26مه یې خپور کړی، د برتانوي جوړي د زوی جوناتان رینولډز له قوله لیکلي چې ممکن دوی هلته مړه سي او حالات یې مخ په خرابېدو دی او باید زر تر زره روغتون ته ولېږدول سي. د راپور په دوام کې جوناتان زیاته کړې چې د پیټر لاسونه او پښې په ځنځیرونو تړل شوي او نوموړی په دې وروستیو کې له تشنج یا مغزي حملې سره مخ او پر ځمکه ولوېدلی دی. نوموړي د خپلې مور باربي د وضعیت په اړه هم ویلي چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ او لاسونه او پښې یې شنې شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې د جوناتان په حواله راغلي چې باربي او پیټر رینولډز د شپږو اونیو لپاره د ځمکې لاندې بندخونو کې ساتل شوي او د لمر له وړانګو بې برخې شوي دي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي دا اندېښنې بې بنسټه نه دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دغو فعالانو له ډلې ظریفې غفاري ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه که هر فردی که امروزه رو در زندان طالبا است، چی خارجی و چی داخلی، چی بیگنا و چی باگنا،
لبدن برغه نن سبا هر هغه څوک چې د طالبانو په زندان کې دی که بهرنی وي که کورنی، بیگنا وي او که مجرم، د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو او د بشري حقونو له اصولو، د ټولو ارزښتونو، انساني کرامت او اسلامي اصولو خلاف له هر ډول جنسي، فزیکي او ذهني اړخه له تاوتریخوالي او زورونو سره مخامخ دي.
د اندېښنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د جولای په 21مه په یو بیان کې ویلي و چې دا دوه کسان په ښکاره ډول پرته له کوم رسمي تورن نیول شوي اغېزمن حقوقي خدمتونو یا روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او یوازې لخپل کورنۍ سره خورا محدوده ټلیفوني اړیکه درلوده. دغه کارپوهانو د پیټر او باربي رینولډز د خرابیدونکو وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده او زیاته کړې وه چې د دوی فزیکي او رواني وضعیت په چټکۍ په خرابېدو دی او مناسبو روغتیایي اسانتیاوو ته له لاسرسي پرته د نه جبرانېدونکي زیان او حتی د مرګ له خطر سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د دغې جوړې ټول بشري حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د جولای په 23مه په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغو دوو بریتانوي وګړو روغتیایي او قونسلي خدماتونو ته د لاسرسي د اوسېدو ځای او له کورنۍ سره د اړیکې په ګډون ټول بشري حقونه خوندي دي او په خبره د دوی د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. له دې سره د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې له یوې میاشتې ډېر وخت کېږي چې د پیټر او باربي کورنۍ له دوی څخه هیڅ اړیکه نه ده ترلاسه کړې. 80 کلن پیټر او 50 کلنه میرمن یې باربي رینولډز د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو لخوا بندیان کړل شول. دغه برېټانوي جوړه له 18 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېده او د پوهنې او ماشومانو د ملاتړ په برخه کې کار کاوه.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. اوس به هم خوست ته ورشو. د خوست کروندګر او بڼوال اړوند ادارو غواړي چې د دوی د هندواړو د حاصلاتو لپاره بازار موندنه وکړي. ورزو نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خوست یو شمیر کروندګر او بڼوال له اړوندو ادارو غواړي چې د دوی د هندوانو د حاصلاتو د خرڅانې لپاره دی د هیواد دننه او بهر بازار موندنه وکړي. دوی وایي خوست د هندوانو په ګډون ډېری شنو میوو او ترکاریو د کښت او حاصلاتو لپاره مناسب اقلیم او آب و هوا لري، خو ځینو نیمګړتیاو بیا د دوی د کافي ګټې مخه نیولې ده. یو تن خوستي کروندګر لحاظ الدین مشال راډیو ته وویل
دا باندې خواري کوو مزدران وردن سو بکل گو کله چې فصل ورسیږي اندونو بیا بازارمندنه کم شي. له حکومت څخه مدا خيله دا چې سړی خونی ورته پیدا کی دواوی کیمیاوی دواوی ورته پیدا کی چې دا باندې مونږ کار وکړو. ان شاء الله رتلونګي کې بیا دینه به هم زیاتې یو کال لګي او سورب او روپ اوروجيږي.
خوستی کروندګر زیاتوي د امکاناتو د نشتون له کبله نباتي ناروغي د هندوانو په ګډون ټول تازه میوه زیانمنوي، خو که پام ورته وشي حاصلات ښه کېدلی شي. یو بل کروندګر عثمان الله وویل
حاصلات داسې خوندور نه دي کنه د نورو کلو په پرتله، ځکه چې مراز خپل مشام ته پرېږدي نه. موږ خود ورکم تخم کرلی دی، یو دا پاکستانی هندوانې دي تورې، بل دا شنې دي. د کېږي کمې وزن زیات دی، تقریبا 10 کیلو یویش دا رقم ته وای وای دوانه خېږي چې خپل ځای ته ورسی. دولت نه مدا وختنه ده چې موږ ته دې مرض درمل راوړي.
یو شمیر ځایي ځوان فعالان بیا د خوست له اوسیدونکو غواړي چې د نورو قیمتي مشروباتو او مصنوعي تولیداتو پر ځای چې ګټه یې نسبتا لږه ده د خپلې سیمې له کرنیزو محصولاتو ګټه واخلي. یو تن خوستی فعال غفور الدین وایي
الحمدلله خیر زه په دا ډیر خوشاله یم چې خپل وطن کې مو خپل خپل میوې رسېږي، خپل خپل هر شی پریمون دی الحمدلله. خان کنه می خیله دادو چې خپل وطن کې مو میوې شته چې خورای نشته، خو چې خپل خوري مهنت وکړو زیار وبسو اوس الحمدلله داسې اندونه تاله دي. خیر زونې دي مخکې دي چې په 200-300 روپۍ اندونه خوسته، اوس 50 روپۍ اندونه خوسته لکېږي.
بلوري ته د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې یادې ادارې د هندوانو کر او خو حاصلاتو ته پام ډېر شوی او په دې برخه کې نوي تخمونه ترلاسه کړي چې راتلونکو فصلونو لپاره به یې په کروندګرو وویشي. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل
د هندوانو په باره کې فریضونو ته تللي وو که چېرته امراض کې پیدا شوي تداوی دپاره لارښوونې کړي دي. اوس وخت کې موږ ورته اصلاح شوي تخمونه ورکوو، د آینده کال دپاره به هغه تخمونه دوی دلته کري چې هغه ذایقه یې هم سمه وي او رنګ یې هم د اعتبار وړ وي او د امراض سره مقاومت هم کولی شي، له تندې سره مقاومت کولی شي. نو موږ هغه تخمونه سرکار دوی ته توضیح کوو.
یاد دیوی سره لري چې خوز د مناسب او معتدل یا به هوا له کبله د هندوانو په ګډون زردالو مڼې شفتالو الوچې املو کالوبالو یا ګلاس کلی او نور شنی او تازه میوه لږ ډیر حاصلات لري. خو بیا هم د اوبو د نباتي ناروغۍ د درملو بازار موندنې او نور امکاناتو د کمښت له کبله کروندګرو ته د دوی د ستړو او خوارۍ په اندازه مزد او ګټه په لاس نه ورځي.
ازادي راډیو تلیر ویش تا تا لتاسو سره ده.